می خواهم حالا با همکارم سالی محمد سالی باشید. سالی صاحب خوش آمدید.
ډیره مننه استاد فاروق اوریدونکو ته از مال خوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د مازیګر اتسلور بجې د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وی هیله مند چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ به د تاوتریخوالي د کمولو موافقه په څو ورځو کې لاسلیک شي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلې هیله مندی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه به راتلونکو ورځو یوونیو کې لاسلیک شي. د کندوز ولایت کرنې او مالداري ادارې چارواکي وایي چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د طبیعي ځنګلونه د سیمه ییزو زورواکو او خپل سر وسلوالو لخوا د منځه تلو په حال کې دي. او په ایران کې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي د ایران استخباراتي کارکوونکي د دې هیواد له خبریالانو سره ناسم چلند کوي. د خبرونو تفصیل د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي هیله مند دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه به راتلونکو ورځو یوونیو کې لاسلیک شي. رابرټ اوبراین ویلي چې دی په محتاطانه ډول خوشبین دی، خو په خبره یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل نږدې نه دی. د طالب او امریکایي مرکچیانو له خبرو یوې باخبره سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې د دې هوکړې له مخې به طالبان او امریکا د اوو ورځو لپاره یو پر بل بریدونه او په ټوله کې پوځي عملیات دروي. د اتلانتیک شورا په کوربتوب یوې غونډه کې چې په واشنگټن کې جوړه شوې وه، د ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ویلي زه فکر کوم چې موږ د یو پام وړ پرمختګ په حال کې یو. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیر ماښام له افغان ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د سولې په اړه زموږ اصولې دریځ د ثمر ورکولو په حال کې دی. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سره وشمیرل سي چې د ځانګړي تفتیش پریکړه یې سوې. د دغه کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل
دغه تر ډېره بریده پورې د فیصلې په مرکزي دفتر پورې اړوند دي، اما کېدای شي چې موږ په یوشت ولایتونو کې تقریبا چې تر اوسه هم تر ډېره بریده دا مشخص نه دی موږ تفتیش به شماري ترسره کړو، خو عملا په مرکزی دفتر کې بنن دا ویژه تفتیش فایل سی او په ولایتونو کې تر ډیره بریده پوری دا پروسه نه غځیږي. پر راتلونکو ورځو کې د ولایتونو کې هم فایل سی.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له یوې نیمې میاشتې وروسته د رواني اونۍ د دوشنبه پر ورځ د 300,000 جنجالي رایو په اړه خپل وروستۍ پریکړه په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستوله. د کندوز ولایت د کرنې او بولګونې او مالداري ادارې چارواکي وایي چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې طبیعي ځنګلونه د سیمه ییزو زورواکو او خپل سر وسلوالو لخوا د له منځه تلو په حال کې دي. د دې ولایت د کرنې او مالداري چارو رئیس عبدالهادي قرلوق په دې اړه خپل اندېښنه له ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
روز بر روز ساحات جنگلات ما محدود میشه.
په دې ولایت کې طبیعي ځنګلونه محدود شوي دي ځکه قاچاقبران او سیمه ییز زورواکي په خپل سر ځنګلونه وخی. خو موږ پلان لرو چې د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، قلعزال او د شرچی ولسوالیو کې د پیستو نوي ځنګلونه جوړ کړو.
شغلی قرلوق زیاته کړه چې د دې کار د مخنیوي لپاره د خلکو همکاري ډیره مهمه ده. د امام صاحب او قلعزال ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې سره په دغو ځنګلونو کې میشت حیوانات هم د تاجکستان ځنګلونو ته اوښتي دي. زموږ غلا ازادي راډیو ری د چین د روغتیا ملي کمیسیون تایید کړی چې د کورونا وایروس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 1,013 تنو ته رسېدلی. په دې وژونکې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر هم 43,463 تنه ښودل سوی. اخوا د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO مشر تیدروس ادهانوم پرون د سویس په جنیوا کې وویل چې د نړۍ هیوادونه باید د یاد ویروس له امله د رامنځته شوي لوی ګواښ په وړاندې یو ځای کار وکړي. هغه وویل ویروسونه تر هر تروریستي عمله زیات قوي عواقب لري. په ایران کې د بشري حقوقو د څار ډله چې مرکز په نیویارک کې دی وایي د ایران استخباراتي کارکونکو د دې هیواد خبريالان احضاروي پر کورونه یې یرغل کوي او کاري وسایل یې ضبطوي. دغه ډله وایي په تیرو دوو اونیو کې لږ تر لږه لس خبريالان د ایران د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتي کړیو لخوا په نشه سوي دي. د دې ډلې په وینا دا اقدامات په ایران کې تر پارلماني انتخاباتو د مخه د انتقادونو د چوپ کولو کمپاین پر اساس پیل شوي. د ایران پارلماني انتخابات د فبروري پر 28 ترسره کیږي. د ایران د نگهبان شورا د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې زرګونو نمایندان سلبي اعتماد کړی دي. او په امریکا کې د دیموکراتانو په ګوندنن انتخاباتو کې چې د ولسمشي انتخاباتو لپاره نومند ټاکي په نیو همشایر کې برني ساندرز تر نورو سیالانو لږ مخکې دی. د 15% رایو د شمیرنې په نتیجه کې د ورمنټ ایالت سناتور برني ساندرز د 16% رایو په اخیستلو سره تر نورو مخکې سوی دی. د دې ګوند یو بل نومند بوتیج 23% رایې خپل کړې. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن په 5 ردیف کې راغلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې پدې اړه خبري اعلان وکړ.
Frankly I'd rather run against Bloomberg than
دوی صدقانه وایم زله برني ساندرز څخه ترجیح ورکوم له بلومبرګ سره مقابل سم ځکه ساندرز رښتونه پلویان لري که تاسو خوشوي کنه او یا ورسره موافق یاست یا نه یاست زه فکر کوم دغه خبري ویرون کې دي خو پلویان لري بلومبرګ یوازې خپل لار پرانیزي. د امریکا د دیموکرات ګوند د خپل منځي انتخاباتو لمړنۍ پړاو په ایوای حالت کې وو او هلته پیټ بوتیج له برني ساندرز څخه مخکې وو. د فبروري پر 28 د امریکا په نوادا ایالت کې د دې ګوند بل دوره انتخابات کیږي. د خبرونو پای
تاسو زه دی رادیو ته ورځم. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وی هیله مند د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي کمول موافقه په څو ورځو کې لاسلیک سی. یو تحلیلګر
که چیرته وی چې طالب لورای په خپلو ځینې ژمنو باندې عمل وکړلی شي زه فکر کوم چې یو لاره به هواره شي د توافقنامې د امضا لپاره.
د سولې په تړاو جمهوري ریاست وایي چې د سولې په خبرو کې د تاوتریخوالي تلپاتې کموالی د اوربند او وینې تویدنې د بندېدو په معنا ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن ماپښین به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سره وشمارل سي چې د ځانګړي تفتیش پرېکړه یې سوې.
کېدای شي چې موږ په 22 ولایتونو کې تقریبا چې تر اوسه هم تر ډېره بریده دا مشخص نه دی موږ تفتیش به شماري ترسره کړو.
په خوست کې قومي مشران وایي چې په نوې پراختیا بودیجه کې د دوی ولسوالیو ته پام نه دی سوی.
موږ وختنه کو کچېر کې دا سی ونه شو موږ بلوی لوی لاریونو بیا همزو خپل حق به وړو.
دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویم نیمه کې اوریدلای شي. اساسي او بشري حقوق ژوند په شیبو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي هیلمند دی د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه به په څو ورځو یا اونیو کې لاسلیک سي. رابرت اوبراین ویلي چې دی په محتاطانه ډول خوشبین دی خو په خبره چې لا افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل نږدې نه دي. اسدالله لودین او نور تفصیل.
د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي طالبان د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې ته نږدې شوي دي. د طالب او امریکایي مرکچانو له خبرو یوې با خبره سرچینې د نوم نه خودو په شرط اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي د دې هوکړې لمخې به طالبان او امریکا د وو ورځو لپاره یو پر بل بریدونه او په ټوله کې پوځي عملیات دروي. د اتلانتیک شورا په قربتوب یوې غونډه کې چې په واشنگتن کې جوړه شوې وه د ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین ویلي دا فکر کوي چې د یو د پام وړ پرمختګ په حال کې دي. ښاغلی اوبراین ویلي د افغانستان په حالاتو کې هر ډول وړاندوینه ستونزمنه ده خو په خبره یې دوی په محتاط ډول خوشبین دي چې نوي خبرونه په لار دي. کومې سرچینې چې اسوسییټډ پریس سره خبرې کړې زیاته کړې که طالبان او امریکا د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه وکړي بیا تمه کیږي چې د دوی ترمنځ هغه هوکړه هم لاسلیک شي چې هدف یې د جګړې پای ته رسول دي. د سرچینې په باور اټکل دا دی چې د لوی هوکړې تر لاسلیک وروسته لس ورځو کې به بین الافغاني خبرې پیل شي. د خبرو کې به د ټول افغانستان په کاچه استازي ګډون ولري او یو شمیر چارواکي به هم پکې وي چې د دولت په استازولۍ به خبرې نه کوي. اوبراین یو ځل بیا د ولسمشر ټرمپ خبره خبرګه کړي چې ویلي دي د سولې لپاره باید تاوتریخوالي کې کمښت راشي او د سولې خبرو د پرمختګ لپاره باید معنادار بین الافغاني خبرې پیل شي. اوبراین ویلی کډواړه دا خبره یعنی تاریخوالی کم شي او بین الافغانی خبره پیل شي او یو شمیر نور شرطونه ومنل شي د هلمند چې خلک به خبرونه ووري په راپور کې نور شرطونه دا خودل شوی چې طالبان بل القاعده داعش او نور نړیوالو سخت دریزو ډالو سره اړیکه شلوي اوبراین ویلی اوس د دې وخت را رسیدلې چې امریکایي ځواکونه چې د پټکو د افغانستان لپاره یې ډېر قرباني ورکړي او لګښتونه یې کړي خپل هیواد ته ستانه شي د زیاته کړي ځواکونه به د شرایطو لمخې راستنیږي چې یو شرط د امریکا د ملګرو خوندیتوب او بل دا ډاډ دی چې افغانستان به بیا د ترهګرو په پټنځای نه بدلیږي اوبراین ویلي فکر نه کوي چې د ځواکونو وتل دې سملاسي ترسره شي اسوسییټډ پریس په وجلا راپور کې لیکلي طالبانو امریکا ته غوښ کړی چې د دوی د تاریخوالي د ورزنی کمښت جواب ورنکړي دوی به د سولې خبرو په شاشي دوه طالب چارواکو دغه خبری اژانس ته ویلي امریکا ته دغه غوښ د طالب مرکچانو مشر مولا عبدالغنی برادر کړی خاغلی برادر 13 اونۍ قطر کې د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره هم کتلی دي د طالب سرچینو په باور د دوی د غوښتنې ته تر اوسه امریکایي چارواکو جواب نه دی ورکړی
عمر دل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار ویلي هیله مندې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ به د تاوتریخوالي د کمول موافقه پر اتلونکو ورځو او یا هم شای اونې یو کې لاسلیک سي که څه هم په دورستو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پټه په دریدلې حالت راپورونه ورکول کېدل خو په دورستو کې یو ور بیا د سولې په اړه خوشبيني زیاته سوي ده په قبل کې مې د سیاسي مسایلو له تحلیلګر محمد شفیق امین څخه د مرکې په پیل کې شیبه مخکې پښتنه کړې چې څومره باور کولای سو چې واقعا به د تاوتریخوالي د کمول موافقه په څو ورځو یا اون یو کلاس لیکیږي
مه زه فکر کوم چې دا کوم پرمختګ چې شوی دی یو مشروط پرمختګ دی په بعض مسایلو پورې تړلی دی که چیرته وی چې طالب لورای په خپل ځینې ژمنو باندې عمل وکړل شي زه فکر کوم چې یو لار به هوار شي د توافقنامې د امضا لپاره اما دوی په یو آزمایشتي پړاو کې واقع کیږي یعنی طالب لورای که چیرته ونه کولای شي چې په خپل ژمنو عمل وکړي زه فکر کوم چې په هغه صورت کې به ډېره امیدواري د توافق د لاسلیک لپاره نه وي پاتې
بله شفیق صاحب دغه خبره ما هم کولای چې طالبان چې په څو ډلو سره ویشل شوی دي څومره به هغه ضمانتونه دوی پوره کولای شي چې له دوی څخه غوښتنه کوي چې مثلا له ټوریزم سره اړیکې پرې کول د افغانستان له خاورې څخه پر نورو د تروریستي بریدونو د لپاره د استفادې نه کېدل او داسې نور مسایل یعنی طالبان به وکولی شي دغه تضمینونه ورکړي
دې ته په کتو چې طالبانو په تیر کې هم یو ځل افغان حکومت سره اوربند کړی وو په دې اوربند کې طالبانو ثابته کړی و چې خپل ژمنو باندې ودرېدای شي اما په اوس مهال کې دغه اندېښنې پر ځای دي په مجموع کې افغان حکومت افغاني ټولنه او نړیواله ټولنه هم دغه اندېښنې لري زه فکر کوم په همدې خاطر باندې دغه پرمختګ د سازماندهی شوی دی چې طالب لورای په یو آزمایښتي پړاو کې واقع کی تر څو هغه یې وازمویل شي چې کولای شي خپل ژمنو باندې عمل وکړي او کنه شي کولای او زما په باور دغه آزمایښتي پړاو یو ټاکونکی رول لري د راتلونکو پرمختګونو لپاره
بله لیوی خو په قطر کې د طالبانو او د امریکا د هیات ترمنځ د سولې مذاکرې روانې ویل بل خو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو حمله روانې وی چې پر افغان او بهرنیو ځواکونو او ملکیانو یې حمله کوي خو په دې ورستي ورځو کې ځینې حمله په افغانستان کې سوي چې چای مسولیت نه دی اخیستي یعنی دا څه څرګندوي
د افغانستان د سولې دښمنان بیر دي یعنی یو ځای د جګړې ارخونه چې مستقیما یو بل سره په جګړه کې ښکیل دي هغه خوروخانه دي خود سه پټه د لټپاله هم شتري چې هغه یې سول نه هم اندیکنه لري زه فکر کوم چې سول د دې روان مذاکرات او پرمختګونو سره سره دغه پړاوونه ډیر حساس دي او که چیرته وی چې دغه سپیخي وشي کده شي بی باوري دامن سکري او غژمن د جګړې لوري چې رابطه به ډیره پښتنه راولاړي کې هغه میکانیزم کې چې دغه په اساس باندې پرمختګ رامنځته کیږي مشخصا د امریکا او د طالبانو ترمنځ بعد دغه د نکټو ته پام وشي تر دې بریدا کده سي هڅه کیږي چې پرمختګونه سبوتاش کیږي بعد هغه په دقیق ډول وڅارل شي چې کوم لوري دغه سي هڅه کوي
د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین وو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري
جمهوری ریاست وی چې د سولې په خبرو کې د تاوتریخوالي تلپاتې کموالی د اورمند وینې تویدنې د بندېدو په معنا ده. د ولسمشر یو ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې افغانان او افغان حکومت هم په افغانستان کې د جګړې او وژنو د بندېدو غوښتونکي دي. تبدسل کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر ماښام د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو پر مسله بحث وکړ. تفصیل د نسیم شفق په راپور کې.
د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبراتورو کې وروستۍ پرمختګ ولسمشری مانی د تاوتریخوالي پایدار کموالی او د اوربند ټینګښت ته هیله منه کړې ده. ولسمشری مانی وایي چې د تاوتریخوالي د پایدار کموالی پایله اوربند او په افغانستان کې د جګړې او وینې تویدنې د بندېدو په مفهوم ده. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
به این معنا که پایان جنگ
دا د جګړې او وینې تویدنې د پای په معنا ده. دغه راز د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرو ته فضا برابرول دي. زموږ دریز د جګړې پای او د تاوتریخوالي کمېدل دي چې پایله یې هماغه اوربند او مخامخ خبرې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو تیر ماښام له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې په خبراترو کې د پرمختګونو په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ښاغلی پمپیو د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د پایداره او د پاموړ کموالي د وړاندیز خبره کړې او دا د ښاغلي غنی په خبره د هرکلی وړ پرمختګ دی. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تمه ښودلې چې شوي پرمختګونه د سولې د داسې هوکړې د لاستیک سبب وګرځي چې بین الافغاني خبرو او دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ازادي راډیو ته په یو استول شوی پیغام کې تایید کړی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو هغه په دې حق لا ډیر جزئیات ورن کړل. له بلې خوا په افغانستان کې د جرمني استازي مارکاس پوتسل د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پرمختګ ته په اشاره ویلي چې د جګړې ښکېلي خواوې باید دا پرمختګ له خطر سره مخامخ نه کړي، بلکې ټول د بین الافغاني خبرو لپاره سیاسي اراده وښيي. هغه ویلي چې هیواد یې په دې برخه کې د اسانتیاو برابرولو ته چمتو دی. په همدې حال کې سیاسي فعال سید اسحاق ګیلانی وایي چې امریکا او طالبان د سولې د هوکړې لاستیک کولو ته ډیر نږدې شوي دي.
کوم تلیفوني ملاقات چې د وزیر خارجه د ښاغلی اشرف غنی او ښاغلی ډاکټر عبدالله سره شوی، دا د دې معنا ورکوي چې اوس دوی ډیر سره نږدې شوي او دا کاغذ امضا کیږي او بالاخره دا به یو ښه زیری د افغانستان خلکو د پاره وي چې بین الافغاني مذاکرات وشي او موږ یو سرتاسری صلح شاهدان واوسیږو.
یو شمیر لویدیځو رسنیو هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبراترو کې د بې میخینې پرمختګ په اړه راپورونه خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشروط ډول له طالبانو سره د سولې د هوکړې لاسلیک تصویب کړی دی. خود یو رسپانی لیکلی چې دا هوکړه به هغه مهال لاستیک شي چې طالبان د روان میلادي میاشتې په وروستیو وو ورځو کې خپل ژمنه د تاوتریخوالي د ازمایښتي کموالي په اړه ثابت کړي. نیویارک ټایمز همدار از ویلي که د سولې هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ لاستیک شي، امریکا به له افغانستان په تدریجي ډول د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي او د طالبانو او افغان سیاسي مشرانو ترمنځ به مخامخ خبرې پیل شي.
د سولې په تړاو ګلبدین حکمتیار ویلي چې یوه طرحه یې چمتو کړې او ټولو خواوو ته یې سپارلې ده. ښاغلي حکمتیار ویلي چې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید د سیاستوالو ترمنځ یوه اجماع رامنځته سي. تفصیل له خان محمد سین.
جهادي مشر ګلبدین حکمتیار چې په 2016 میلادي کال کې وسله پر ځمکه کې خوداو له افغان حکومت سره سوله وکړه، اوس یې د سولې لپاره یوه طرحه چمتو کړې او هغه د افغانستان په سوله کې له ښکېلو خواوو سره شریکه کړې ده. ښاغلی حکمتیار د ولسمشریزو انتخاباتو له درېو مخکښو کاندیدانو نه دی. ده د سې شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل اړتیا ده چې په سوله کې ټولې ښکېلې خواوې په یوې هر اړخیزې طرحې هوکړه وکړي. دی وایي د دې طرحې پر بنسټ د سولې د خبرو لپاره یوه سیاسي اجماع اړینه ده. د ده په خبره د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د استازیو د معیارونو د تشخیص په برخه کې ستونزې د سیاسي اجماع جوړول ستونزمن کړي دي. دغه جهادي مشر د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکې، د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیمونه، او د مخکنی ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د مطرح شخصیتونو لوری هغه څلور اړخونه ګڼي چې د ده په خبره نفوذ ته یې په کتو کولی شي چې دغه اجماع جوړه کړي.
دغه څلورو مجموعو د سرکینی هوکړې د وکړې او سیاسي جماعت د تربیت کړي دا لار اسانه او عملي ده.
ښاغلی حکمتیار په دغه طرحه کې د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره د یوې صلاحیت لرونکې مرجع د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. په هیواد کې دننه او د بهرنیانو له ګډون پرته د بین الافغاني مذاکراتو پیل د ده په طرحه کې شامل موارد دي. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ آزادي راډیو ته ویلي چې ارګ به د دې موضوع په اړه د چهارشنبې په ورځ خپل دریځ اعلان کړي. مخکې له دې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې د سولې په تړاو هر نظر ته درناوی لري، خو د موقت حکومت د جوړولو طرحه خلکو ته د منلو نه ده. ښاغلی حکمتیار د موقت ادارې په جوړولو هم ټینګار کړی ده. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د عامه اړیکو رئیس ناجیه انوري وایي حکومت د سولې په بهیر کې د ټولنې د ټولو برخو د ګډون پلوي کوي.
حکومت طرفدار مشارکت عام اقشار جامعه به ویژه سیاسیون دروند
است. دا وایي حکومت د سولې په بهیر کې د ټولنې د ټولو قشرونو په تیره د سیاسیونو د ګډون پلوي دی چې د خلکو او افغان دولت په محوریت پر مخ وړل کیږي. د سیاسیونو نتیجه ورکون او عملی لیدلوری، نظریات او وړاندیزونه چې په رسمي توګه له وزارت سره شریکیږي، د سولې د بهیر او سیاسي اجماع د پیاوړي کېدو په هدف د افغانستان د سولې په پروګرام کې په پام کې نیول کیږي. مخکې له دې د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان د مشر محمد محقق په کور کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د مخکینی ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاسیونو هوکړه کړې وه چې د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره به حکومت ته یوه طرحه وسپاري.
بیا هم د سولې موضوع په پکتیا کې ځینې ښځې وایي چې د سولې په اړه جوړیدونکو نړیوالو غونډو کې تر اوسه ونډه نه ده ورکول سوې چې له کبله دوی د خپل راتلونکي نامعلوم برخلیک څخه اندېښمنې دي. نور حال د احسان آریان پراپور کې.
په پکتیا کې یو شمېر مېرمنې له دې امله چې تر اوسه په ترسره شویو ټولو ناستو کې د سویل ختیځ زون مېرمنو ته برخه نه ده ورکړل شوې اندېښمنې دي. دوی وایي د پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر په ولایتونو کې د ښځو اوسنی ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ دی او د روانې جګړې تر ټولو زیاتې قربانۍ د همدې ولایتونو مېرمنې ورکړي، خو لا هم نه پوهیږي چې د سولې د خبرو اترو په روانه پروسه کې به د دوی په حق څه ډول پرېکړې کیږي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي ډاکټره نازدانه پکتیاوال د زون د میرمنو د اصلي تصویر در رسولو او د دوی د حقونو څخه د دفاع په موخه په ورته بهیرونو کې د ښځو ګډون مهم بولی.
موږ زویره دا چې دا خلک کینی هم که سوله هم وشي، موږ په ډېر ډاډېږو چې دغه سوله د ښځو دغه د ازادي په قیمت تمام نه شي.
میرمن انار ګل زیرک هم ورته اندېښنه لري. دی وایي هغوی چې له مرکز کابل د سولې په خبرو اترو کې د میرمنو په استازیتوب برخه اخیستې، د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر د لرې پرتو ولسوالیو او کلیو د میرمنو له اصلي ژوند نه خبره دي.
صرف د مرکز نه یو څو کسه خواندي دي، موږ محدود په دې کې ګډون کوي. ولې پکتیا خپله یو مرکز ګرځېز او دیارلس ولسوالۍ دي، موږ ډېر خواندي سي زوریدلې د ولسوالۍ خواندي زوریدلې، باید موږ د ولسوالۍ خواندي په پروسه کې سهم واخلي.
له دې وړاندې افغان حکومت او د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په وار وار ویلي چې د سولې په پروسه کې د ښځو حقونو ته ځانګړی پام کیږي. دلته په پکتیا کې هم د ښځو چارو ریاست مني چې تر اوسه هیڅ ادارې د سولې اړوند ناستو کې د دې زون میرمنو ته د ګډون برنه نه ده ورکړې. د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل:
کوم مذاکرات چې د صلح روان دي په دې باندې نه پوهیږو چې دلته د میرمنو په باره کې څه فیصله کیږي، او هغه صلح چې بیا رامنځته سوله موږ د زون په کچه ټولې خویندې چې بیا به څه کیږي او خویندو ته به خپل حقه حقوق په څه شکل باندې ورکول کیږي.
د سویل ختیځ زون میرمنې چې اوسمهال لا هم د پوهنې، روغتیا، کورنۍ ژوند، اقتصاد او د بیکارۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، په داسې حال کې د سولې د مذاکراتو په ناستو کې د نه ګډون څخه شکایت کوي چې تازه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده.
جنگ دی ولک
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پام کې د نن او سبا د ناتو دفاع وزیران په خپل دوه ورځنی غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سولې بحث وکړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی هم په دې غونډه کې برخه لري. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي چې د ناتو د دې دوه ورځنی غونډې په اړه د راپور ورکولو لپاره په بروکسل کې دی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. صدیقي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. څه خبرې سوي دي تر اوسه په افغانستان کې په دې غونډه کې پر افغانستان؟
بله صالح صاحب، ډېره مننه. د ناتو سرمنشي جنس ټولتن برګ شیبي مخکې وویل چې ناروې او جرمني ویلي دي چې حاضر دي د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره کړي. ستولتنبرګ وویل چې ناتو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې د ټولو هڅو هرکلی کوي. ستولتنبرګ په ورته وخت کې له طالبانو وغوښتل چې خشونت کم کړي او له یوې جدي او رښتونې ارادې سره د سولې د خبرو میز ته راشي، ځکه چې د ده په وینا طالبان د جګړې په ډګر کې بریالی کیدای نشي. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې دي چې لا هم په افغانستان کې د جګړې او شخړو د کمیدو ښکاره نښې نه تر سترګو کېږي. طالبان د دې سربېره چې له متحده ایالاتونو سره د سولې خبرې کوي، له افغان ځواکونو او په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو سره جګړو ته هم دوام ورکوي. مثال صاحب ستولتنبرګ وویل چې د سولې په برخه کې د امریکا د هڅو ملاتړ کوي د 18 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره. د واشنگتن د هڅو سربېره لا هم د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق نه دی شوی او په قطر کې وروسته له څه باندې لس ځله خبرو نتیجه نه ده روښانه په مشخص ډول. لکه څنګه چې تاسو هم وویل، د ناتو دفاع وزیران او شریکان یې د چهارشنبې یعنی نن او پنجشنبې په ورځو غونډه کوي. دوی د پنجشنبې په ورځ د سولې او د افغانستان د امنیت په باره کې پر خپلې دوامدارې ژمنې بحث کوي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استاد نیکولاس کی هم دلته دی. ناتو ویلي دي چې تر 2023 کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. عام خلک چې جګړو سخت ځپلی دي اوربند غواړي، خو معلومه نه ده چې د دوی غوښتنه به عملی شي کنه.
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي په بروکسل کې ومردل چې د ناتو سرمنشي ویلي چې ناروې او جرمني د ته چمتووالی ښوولې چې د افغانستان د سولې په موضوع کې همکاري وکړي. جرمني تر دې مخکې هم د سولې پروسې په چټکتیا کې تر دې مخکې د همکاري ژمنه کړې وه. په پام کې د نن او سبا د ناتو دفاع وزیران په خپل دوه ورځني غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سوله بحث وکړي.
شیبه پشیبه تازه خبرونه لا ازادي راډیو څخه.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې نن ماپښین به یوازې په مرکز کې هغه رای له سره وشمرل سي چې د ځنګړي تفتیش پریکړه یې سوي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن یعنی چهارشنبه د هغو رایو ځانګړی تفتیش کوي چې د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ یې په اړه لانجې وي. د دغه کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست د چهارشنبه په ورځ له غرمې مخکې ازادي راډیو ته وویل د شکایتونو کمیسیون له لوري ورته د سپارل سویو پریکړو ډیری برخه مرکز پورې اړوند ده او دوی نن یوازې په مرکز کې دغه بهیر پیلوي.
دغه تر ډېره بریده پورې د فیصلې په مرکزی دفتر پورې اړوند دي. اما کېدای شي چې موږ په یوه وشت ولایتونو کې تقریبا چې تر اوسه تر ډېر بریده د مشخص نه دی، موږ تفتیش به شماري تر سره کو. خو عملا په مرکزی دفتر کې بنن دا ویژه تفتیش فایل سی
د دغه کمیسون په خبره نن دوی د شکایتونو کمیسون له رهبرۍ سره یو ناست لري چې په هغه کې به هغه موارد چې مبهم دي د شکایتونو کمیسون لوري واضح کړی سي. د ټاکنو خپلوا کمیسون ته د شکایتونو کمیسون لوري په وو سپارل سوی او پریکړه کې راغلی چې ل یو لک و ډیر زرو شپږ سو او ډیر مشکوک رایو څخه لسلنه او ل یو لک دوه زرو دولس رایو څخه چې له ټاکلې مودې مخکې یا وروسته کارول سوی پنځلس فیصد یې ځانګړي تفتیش ته ځي. مخکې تر دې د یو شمېر ټاکنیزو ډلو لخوا د شاوخوا درې سوه زرو رایو په اړه جنجالونه موجود وو او یو شمېر ډلو یې د بیا شمېرنې غوښتنه کوله. همداراز پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه ټینګار کوي چې دواړه انتخاباتي کمیسیونونه دې په پوره شفافیت دا پروسه پای ته ورسوي تر څو د ټاکنیزو ټیمونو تر څنګ د افغانستان د خلکو قناعت هم حاصل سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید:
مهمه دا ده چې کوم کار چې ترسره کیږي د هغو لپاره پوره توجیهات موجود وي، په هغه کې د باور رامنځته کول اساسي مسله ده. کوشش دا وي چې په هغه کې د افرادو د اشخاصو د مداخلې او د لاسوهنې هغه موارد کم وي، شفافیت په ټولو معنی باندې خوندي وي او معلومات په رښتیني ډول باندې ټولو سره شریک شي. دا فکر کوم چې یو ښه پیلامه ده د معتبر پایل لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو پروسې له پیل پنځه میاشتې تیریږي، خو لا هم وروستۍ پایلې له خلکو سره شریکې شوي نه دي.
څلور نیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي هیله مندی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه به راتلونکو ورځو یا اونیو کې لاسلیک سي. رابرټ اوبراین ویلي دی په محتاطانه ډول خوشبین دی، خو په خبرې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل نږدې نه دي. د طالبانو او امریکایي مرکچیانو له خبرو یوې به خبره سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د دې هوکړې له مخې به طالبان او امریکا د اوو ورځو لپاره یو پر بل بریدونه او په ټوله کې پوځي عملیات تروي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي نن به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سره وشمېرل سي چې د ځانګړي تفتیش پریکړې سوي. د کندوز ولایت د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ ادارې چارواکي وایي چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې طبیعي ځنګلونه د سیمه ییزو زورواکو او خپل سرو وسلوالو لخوا د له منځه تلو په حال کې دي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون تایید کړی چې د کرونا وایروس له امله د وژل شویو کسانو شمېر 1,113 تنو ته رسېدلی دی. په دې وژونکي ناروغۍ د اخته کسانو شمېر هم 4,463 تنه ښودل سوی دی. په ایران کې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي د ایران استخباراتي کارکوونکي د دې هیواد له خبریالانو سره ناسم چلند کوي. دغه ډله وایي په تېرو دوو اونیو کې لږ تر لږه لس خبریالان د ایران د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتي کړۍ لخوا په نښه شوي دي. د دې ډلې په وینا دا اقدامات په ایران کې تر پارلماني انتخاباتو دمخه د انتقادونو د چپ کولو کمپاین پر اساس پیل شوي دي. او په امریکا کې د دیموکراتانو په ګوندنن انتخاباتو کې چې د ولسمشري انتخاباتو لپاره نوماند ټاکي، په نیو همشایر کې برني ساندرز تر نورو سیالانو لږ مخکې دی.
سپورتي خبرونه لن ناجي سپيت خبري.
د سپورت ورزنه هنداره.
افغان فوټبالر عمران حیدری د پولند لخیا ګودانګ ټیم سره یو ځای شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مرستیال شمس امینینن آزاد راډیو ته وویل د 20 کلن عمران حیدری له دغه ټیم سره 2 کلن تړون لاسلیک کړی. حیدری په تیر فصل کې د دې هیواد له اولمپیاد ټیم سره حضور درلود چې په 20 لوبو کې 2 ګولونه ووهل. د فوټبال لخیا ګودانګ لوبډله د پولند د غوره لیګ سیالیو د لومړۍ فصل نیمایی کې 20 لوبو کې 1.5 امتیازونو په ترلاسه کولو سره په 1 ځای کې دی. د کابل د منتخب لوبډلې د انتخاب لپاره د باولینګ ټاکنیزې سیالۍ پرون د 14 لوبغاړو ترمنځ ترسره شوې. د لوبې په پای کې 8 تنه سلور نجونی او سلور هلکان د کابل منتخب لوبډلې ته غوره شول. دغه لوبې تېره اونۍ د 10 لوبغاړو په حضور کې پیل شوې وې چې 3 لوبغاړي غوره شوې. ټاکل شوې چې د غوروي دریم پړاو سیالۍ په نږدې راتلونکي کې پیل شي. او په شانهای کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د فرمول 1 یا اف ای آی سیالۍ لغوه شوې. د ډیلی میل په وینا د اف ای آی فدراسیون اعلان کړی چې دغه لوبې چې ټاکل شوې وه تر دو میاشتو پورې ترسره شي د کرونا وایروس له امله لغوه شوې. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه لوبې به بیا کله پیل شي. د رپورټونو له مخې په چین کې د کرونا وایروس له امله د نجونو د فوټبال کورنۍ سیالۍ هم ځنډیدلې دي.
د خوست او پکتیا مشران وایي چې حکومت د نوي مالي کال په بودیجه کې د دوی ولسوالیو ته پام نه دی کړی.
د خوست او پکتیا د منګلو د قوم مشران او ځوانان وایي چې د نوي مالي کال په بودیجه کې د دوی د ولسوالیو لپاره د بیا رغونې پروژې په پام کې نه دي نیول شوی. دوی د سه شمې په ورځ په غونډه کې وویل که چیرې د منګلو سیمو او ولسوالیو ته خپل حقوق ورنه کړل شي نو د حکومتي ادارو په مخ کې به پرلت ووهي او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره به لاریونونه وکړي. د غونډې یو ګډونوال د پکتیا اوسیدونکي جنت خان منګل آزادۍ راډیو ته وویل
د سه کال په بودیجه کې د منګلو دوی مستقل ولسوالۍ چې یوه د مساخل ولسوالۍ ده بل د قلندر ولسوالۍ ده هیڅ بودیجه په نظر کې نه ده نیول شوی. نو موږ د دولت ته وړاندیز کوو چې دا ولسونه بسازۍ ته ضرورت لري. هیله مند یو چې د منګلو د دې دوو ولسوالیو ولسونو ته خاصه توجه وشي.
قومي مشر حیدرګل منګل او یو تنځوان نوروز هم په خپلو خبرو کې د ولسمشر پارلمان او ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې د دوی ونډه او حق دې نه ضایع کیږي.
زموږ د رئیس جمهور نه نیولې تر پارلمانه پورې دا غوښتنه لرو چې د هر لیارې نه یې موږ سهم د ځیا لور نشو.